افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینه یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو سرمخفتی شوي، اداري فساد، بې ځای لګښتونه او ځینې نورې ناسمې کړنې د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د امریکا له مرستو سمه ګټه پورته نشي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پر امنیي قمندانۍ باندې ډله ییز برید شوی دی او د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د فرانسې پولیس دغه انتحاري حمله کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره څېړنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې ووژل شو. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته. صفي الله ستانکزی دروړي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د بدخشان امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه شاته کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي او د کلي د پراختیا وزیر وایي د سولې لپاره د کار په ملي پروګرام کې بل لومړی په 12 ولایتونو کې خلکو ته کارونه ورکړي. پوره خبرونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان د امنیي قمندانۍ د امنیت امیر سخیدت حیدري نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدري په خبره وسلوالو مخالفینو تېر ورځ په دې ولسوالۍ کې حمله وکړه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې تر دې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومت ولې د قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده ولسمشر غنی د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي د سولې لپاره د کار په ملي پروګرام کې به لومړی په 12 ولایتونو کې د 9 ولسوالیو اړو خلکو ته کارونه ورکړل شي. نصیر احمد دوراني نن په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړي او وی ویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به 210,000 خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
اوغ پروژه اولیه تر کوسی اویا فیصد زمینه ده کار برابر کی درس فیصد به مصارف ده مواد ده او نیمه فعال ممه پروژه چه ضرورت یو ترمیم تلری او دلت کار جدی شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه پر ورځ د کارمندنې په ملي غونډه کې ویل چې له دغه پروګرام څخه هدف د زرګونه وزګار خلکو لپاره د کاري زمینی برابرول دي. او په مرکزی بغلان کې د ماین چاودنې 12 کسان ټپیان کړي چې درې پولیس هم پکې شامل دي. د بغلان د والی ویان محمود اخمل ازادي راډیو ته ویل چې د ماین دا چاودنه نن 9:30 بجې د مرکزی بغلان د سینما مخې ته شوې چې پکې درې پولیس او 9 ملکیان ټپیان دي. د اخمل خبره ماین په وزرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په ټپیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. او د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د فرانسې پولیسو د هغو دوو جسدونو پر پیژندنه کار پیل کړی دی چې پاریس ته نږدې پر یو کور د پولیسو په چاپه کې ووژل شول. دا عملیات د پاریس په سنت دینی سیمه کې پر یو اپارتمان ترسره شول. چارواکو دې سیمې ته نږدې د یو لړ نورو عملیاتو په ترڅ کې د 8 نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د پولیسو په عملیاتو کې چې د 13 شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ، درنې چاودنې او ډزې تبادله شوې. د پولیسو سرچینې وایي چې دا عملیات د جمعې د ورځې د خونړیو حملو پر اصلي طرح عبدالحمید ابعود متمرکز و. فرانسوا اولاند پرون ماښام د فرانسې د ښاروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو پر هدفونو خبرې وکړې. دا شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم، د پولیسو درانه عملیات پای ته رسیدلي. د دې عملیاتو هدف د هغو تروریستانو شنډول دي چې د جمعې د ورځې د خونړیو او جنایتکارانه حملو له عاملانو سره یې اړیکه درلوده.
avec les auteurs des attentats
de Saint Denis amaliato sabata crache francais le terrorisme sara pa jagra ki dai kho francois holand khabardarai warkar che de de hamlo pawrand baid la hat ziat aksal amal won khudal shi holand wail france baid de tashaddud pawrand pa har bana chiwi be rahmawi خو د زیاته کړ چې د بهرنیانو ضد، د یهودانو ضد او د اسلام ضد غبرګونونه به ونه زغمل شي. اسلامی دولت ډله وایي چې دوه یرغمل، یو نارویژی او یو چینایی، اعدام کړي دي. د دې سخت دریزې ډلې اړوندې دابق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کیږي یو د اولی جان ګریمسکارد اوفستاد او بل د فان جینغوی وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت، چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو داسې ښکاري چې دوی به په ډزو اعدام شوي وي. د ناروې صدراعظم ارنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عمل وباله او ویې ویل هیڅ دلیل نشته چې د داعش ډلې د دې ادعا په اړه شک وکړو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه یو وسلوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو ووژل او پنځه نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې تندروي سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد له لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې ده، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه باله او ویې ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروستی خبر، راپورونه وایي چې روسیې او چین د 4.35 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سرګي خیمه زوف له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی. خیمیز ویلی چې دا د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو 35 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیه په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې ده. دا خبرونه
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د څېړنې مفتشوي اداري فساد، ناسم او بې ځایه لګښتونه په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ضایع کېدو سبب شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د بدخشان د یمګان ولسوالۍ په تازه وضعیت مو خبر کړو، چیرې چې د مخالف وسلواله حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. همدارنګه به واورئ چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ ډله ییزه حمله شوې ده. چارواکي وایي 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي دي او دوی وایي چې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندنې هیئت نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وایي د سولې لپاره د کارموندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به 12 ولایتونو کې 9 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا کړي. د فرانسې په تازه وضعیت کې به ملدې خبر کو چې د فرانسې پولیس د هغه انتحاري برید کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره څېړنه کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې ووژل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دوستانو، له پرونه راهیسې مو د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې د بریدونو او دغلته د روانو جګړو په اړه رپورټونه لرل. دا چې اوس په دغه ولسوالۍ کې تازه وضعیت څه دی، د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین چې د دې ولسوالۍ وضعیت څاري هم د اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته د یمګان ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت په اړه حال ورکړئ.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلومه ده، تیر سهار وسوال طالبانو د څو استقاماتو په یمګان ولسوالۍ باندې ډله ییز بریدونه ترسره کړي وو. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امیر سخیلت حیدري ازادي راډیو ته وویل چې اوس افغان ځواکونه دغه ولسوالۍ پرېښې ده، یعنې دوی تاکتیکي عقب شاتګ کړی ده او دا ولسوالی کې اوس مهال وسوال طالبان دي او افغان ځواکونه د دې ولسوالی غرونو ته ختلي دي. هغه ویل چې دلته هلیکوپټر راغلی دی ملي ودو خو هوا مصاحبه نه ده، هوا وریزه ورسته او دوی نسي کولی چې هلته تازه ځواکونه واستوي، ځکه موقعیت تثبیت نه دی چې کوم هلته دښمن دی کوم هلته دولتي ځواکونه دي. دوی اوس موقعیت نسي تثبیتولی چې هلته یا هوایي بریدونه
ډیر زیاته مننه اجمل رین وو چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت په اړه حال راکوي. زموږ غږ لا ساده رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر وایي چې د امریکا یو تریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکاره پلان اغیزمن کړی. جان سوب کو چې په 2012 کال کې له افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وټاکل شو، تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د یو تریلیون لګول شو ډالرو په اړه 1.6 ریپورټونه خپاره کړي دي. د امریکا په یو پوهنتون کې په دې اړه تازه څرګندونې کړي چې جزئیات یې له احمد شیبر ناورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې مشر وایي چې دوامدار اداري فساد، بیکاره پلان او بې ځایه لګښت په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې یو تریلیون ډالر لګولی دي او د دغه هیواد 2200 پوځیان په دې موده کې وژل شوي دي. د امریکا لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش جان سوبکو د امریکا په رولد آیلند کې براون پوهنتون ته د وینا پر مهال د چهارشنبې په ورځ وویل د بیا رغونې هڅې بیا بیا دوامدار ګواښونه اغیزمنې کړې دي او اداري فساد زموږ پر هرې هڅې تاثیر کوي. جان سوب کو زیاته کړه چې د افغانستان د ودې لپاره او د حقو کارونو د ساتنې لپاره چې امریکا په دغه هیواد کې کړې دي باید د اداري فساد مخه ونیول شي. د نړیوالو اړیکو څیړونکی عزیز بارز وایي
مشکل دولت افغانستان بی برنامهگی و بی ظرفیت
د افغانستان د دولت ستونزه بی پروګرامي او د ظرفیتونو نشټوالی دی او د امریکا او لوی قدرتونو ستونزه دا ده چې کله یو واړه هیواد ته ورشي هغه هیر کړي او د ټولې سیمې په فکر کې شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار له څو کلونو راهیسې انتقادونه زیات کړي دي او روانه میاشتې په دې ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګازو د یو مرکز د جوړېدو په اړه راپور ورکړ چې پر دې مرکز د امریکایانو د مالیاتو له درکه 340 میلیونه ډالر لګول شوي دي، خو دا مرکز په 15,000 ډالرو جوړېده. په یوې بلې قضیې کې سیګار ویلي دي چې په هلمند کې امریکایي پوځیانو په 2010 کال کې یو لوی مرکز جوړ کړ، خو بیا وروسته د دې پوځي مرکز مسؤول وویل چې دې اډې ته اړتیا نشته. جان سوب کوي چې بیا وروسته یو شمېر جنرالانو وویل چې د دې اډې لپاره کانګرس پیسې ځانګړې کړې دي، نو باید کار یې ونه درول شي. جان سوب کو زیاته کړه پر دې مرکز 6.8 میلیونه ډالر ولګېدل، خو هغو جنرالانو چې د دې ودانۍ د کار له درېدو سره مخالفت نه کاوه له هغوی سره چا حساب ونه کړ. د امریکا د مرستو ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې یو شمېر ښوونځي جوړ کړي دي، خو په دې نه پوهېږي چې څومره مکتبونه یې ودان کړي دي. جان سوب کوي چې موږ باید دې ته وګورو چې کوم کار اغیزمن دی او بیا هماغه ترسره کړو. سوب کو زیاته کړه باید په دې پوه شو چې افغانان څه غواړي او څه د استفادې وړ دي چې جوړ شي. سوب کو بیا وویل له استادانو پرته مکتب، له دوا، ډاکټر او نرس پرته روغتون په کار نه دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پرمنی کمانډانې په حمله کې 15 لکون کې او یو د ملي اردو سرتیري وژل شوی، 3 د ملي اردو سرتیري او 3 ملکیان ټپیان شوی دي. په عین وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې 3 حمله کون کې چې کمانډانې تننه وتل د لخوا وشل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ امنیه کمانډان نیاز محمد مجاهد په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ لومړی یو ځان وژونکي د موټر بم چاودنه وکړه، وروسته څلور حمله کوونکي چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و کمانډانۍ ته ننوتل. د نیاز محمد په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته څلور سره حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د نوموړي په وینا په دغه حمله کې یو د ملي اردو سرتیري ووژل شو، درې د ملي اردو سرتیري او درې ملکیان ټپیان سي بي.
بله په دې کې تقریبا درې کسه ملکی خلک ټپیان شوي دي او درې کسه ملي اردو زخمیان شوي دي او نفر ملي اردو شهید دي نو نور تلفات نه لرو نو 15 کسه انچاریان و چې هغه ټول د ملي اردو په لباس کې ډیر مجاز و چې د مزدا په وایسته باندې راغلی و نو هغه یو بل چې تاسو ولیدي د فیلډر موټر چې د په بغل کې ورسره و چې هغه کې تقریبا لست کې هغه بعد پر سره ورسېدي چې دی خپل انفجار وکي یا نور کوشش کوي چې د ولسوالۍ او مرکز ته ننوځي. الحمدلله زموږ ټول پرسنل ورته اماده و چې هغه یې د منځه یو.
د ګل محمد په نوم د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د حملې په اړه مخکې له مخکې راپور ورکول شوی وو او دوی د شنډولو لپاره تدابیر نیولي وه. په عین وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې درې حمله کوونکي چې قمانداني ته ننوتل د ده لخوا ووژل شول.
په پایره ناسولم چې یو ناسب دراز شول چې دراز ما سره بل ملګری د انجینری ټیم ضابط و چې زما ورته نفر راغی نفر په موږ راورسېد په موږ راپورته کېده قمانداني خو ولسوالۍ ته کاش راوکړ درې ټاکه ما پېکو وګرځېږو زه اردو ما اردو هم نه یو تیاری و چې ټاک مې پېکو درې ټاکه بېږو یو په ما ټاکو که دانه پوچه کړه چې پوچه کړه ما چې ټاک پېکو بېرته راوګرځ اردو بیا وویشته
درې کسه پکې ما ویشتلی دي. اول سین بجار اوسه زه په اتاق کې وم په اتاق کې اوسه خپل سلام را واخیسته هغې بام ته وختم دی بام نه معلومېدله نور دی د من قرول نیولی وو کله چې بام نه ما ورته وکتل دی درې کسه ژوندي وو یو کس زخمی وو. دا درې کسه چې ما وویشتله هغه یو کس هغه کانټینر نه راووته چې هغه کانټینر نه راووته په ما یې ډسې وکړې چې په ما یې ډسې وکړلې ما پې ضربه وواله زخمي شو ولیده چې ولیده بیا په ما مرمۍ تېره کړه بیا په ما ضربه وواله چې بیا په ما ضربه وواله درېمه ضربه کې بیا ما وویشته ختم مې که کار خلاص شو.
د دغه حملې مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په دغه حمله کې تر لسو زیات پولیس او د ملي اردو سرتیري وژلي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان او د امریکا غږ آشنا رادیو د یو خبرونه خبرتیا مو اوریده خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندونکو هیئت نتیجې اعلان کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې افغان حکومت د دغو نتایجو له اعلان ډاریږي او د کار د حکومت حیثیت ته صدمه رسولي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروړي.
د کندوز پیښو د حقیقت موندونکي کمیسیون په څېړنو او راپور تر شلو ډېرې ورځې اوړي خو افغان حکومت لا تر اوسه د دغه کار وروستۍ نتیجې مجازات او مکافات نه دي اعلان کړي. اوس یو شمېر مدني ټولنې انتقاد کوي چې پاره برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز له پیښې سره د افغان حکومت سس چلند په حکومت د خلکو بېباوري زیاته کړې ده. د ټولنیز عدالت په نوم د مدني فعالانو حرکت وایي چې که د کندوز د سقوط اصلي دلایل او کمبودی له خلکو سره شریکې او عاملین یې مجازات نه شي خلک به د کندوز سقوط ته د حکومت لدننه د یو تنظیم شوی پلان پسترګو ګوري. دغه حرکت غړی عین الدین بیک د پنځمې پورس په خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې معلوم شي د کندوز د سقوط تر شا د چا لاس وو باید د حقیقت موندونکو پلاوي نتیجې له ملت سره هم شریک شي.
این هم جنایت در کندوز بالای مردم بسیار یک
په کندوز کې دغه جنایتونه په خلکو ډېری بد اغیزې کړې دي. هغه څه چې په زابل کې دوه کسانو د وژل کېدو په اړه خلکو جدي اقدامات وکړو په یاد وساتئ چې په دې اړه به هم خلک غلي نشي او له حکومت جدن غواړي چې ژر تر ژره د کندوز جنگ او هلته چې کوم جنایتونه شوي خلکو ته یې بیان او وایي چې څوک د دې تر شا وو.
د
میزان د میاشتې په 13مه نېټه جمهوري ریاست د فاروق وردګ او امرالله صالح په مشرۍ یو پلاوی وګمارو چې د طالبانو لاسته د کندوز د سقوط ټول عوامل وڅېړي او د وروستیو اقداماتو لپاره یې جمهوري ریاست ته وسپاري. دغه کمیسیون بیا د شاوخوا 2.5 اونیو په ترڅ کې په 200 پاڼو کې لیکل شوی راپور بشپړ او د عقرب د میاشتې په پیل کې جمهوري ریاست ته وسپاره. د دغه کمیسیون غړو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خپل راپور کې ټول نواقص روښانه کړي او په کډرونو تشکیلاتو او پالیسیو کې له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې اړه د حکومت وروستی موقف او بالاخره د حقیقت موندونکو کمیسیون د څېړنو پایلې څه دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي چې حقیقت موندونکی پلاوی او د امنیت شورا په دې اړه بحثونه کوي او وروستۍ نتیجې به ژر په ډاګه شي.
با حکومت افغانستان
دی وای هر کله چې دغه پلاوی خبرې له افغان حکومت سره بشپړ شوې او هر دوه لوري یو پریکړې ته ورسیدل او هغه اقدامات چې دوی کوي موږ به هم خپل اقدامات کوو او دغه راپور نتایج به افغان ملت ته روښانه کوو. ښاغلی هاشمی وایي چې د راپور د نشرېدو په وړاندې هیڅ سممانیت نشته، بلخوا یو شمېر فعالان وایي چې د کندوز د پیښې وروسته پایلې په ډاګه کول هغه یوازینی کار نه دی چې پاتې او د نتیجې اعلان یې ځنډیدلی وي، بلکې د ډېرو نورو پیښو لپاره هم د ملي وحدت حکومت پلاوي کمیټې یا کمیسیونونه ټاکلي چې نتیجې یې بیا لکه د کندوز د پیښې په شان یا ځنډیدلي او یا بیخي له پامه غورځول شوي دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید د نتایجو په ډاګه کېدو کې هم هغسې جدیت وکړي لکه په څومره صورت چې د څېړنو لپاره ډلې یا کمیسیونونه ټاکي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو ناوړی د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارموندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به 12 ولایتونو په 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. نصیر احمد دورانی چې د پنجشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول ویل په دې سره به په لسګونو زره کلیوالو ته لنډمهاله کاري زمینې برابر شي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارموندنې ملي پروګرام لومړی پړاو به د هیواد اقلیمي امنیتي شرایطو او بیکاري کچې ته په پام په مستحقو ولایتونو کې پیل سي. نصیر احمد دورانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پروګرام له پلي کېدو څخه یې هدف د ګټورو پروژو د ساتنې او څارنې ترڅنګ د کارموندنه او د کلیوالي اقتصاد پیاوړي کول دي.
برابر کی دیر سے سرے مصارف دے مواد تھا یعنی اویا فسد مگر پکار بنے ترکیز کو او نیما فال ما مگر پروجی سے ضرورت یو ترمیم تلری او دل تکار جدی سے پتہ ور مثال بعض جی کی کدی سے دیر کم شیو پرزے خراب یا غلط کو بعض جی کی لکا کانال سربندونا یا سرکونه چ خراب سی ودی اغبت اساسی ترمیم کو سے ام دے کار زمینه جدی ہم تولید کی موثریت رونی او ہم اقتصادی منطقه کی یو رول لوبوی.
ښاغلی دورانی زیاته کړه چې په دغه پروژو باندې چې 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي د کونړ، ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې 9 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي او په دې سره به 2,00,000 تنو ته لنډمهالې کاري زمینې برابرې سي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ به 450 تنه چې نیم به یې انجینران وي په کابل کې د یوې اونۍ لپاره وروزل سي او له هغه وروسته به په یادو ولسوالیو کې عملي کارونه پیل کړي. ښاغلی نصیر احمد دورانی وایي چې د دغه پروګرام په دوهم پړاو کې به چې په پسرلي کې شروع کیږي په 15,000 کلیو کې 3,05,000 تنو ته کارونه پیدا سي او په دریم پړاو کې به چې دغه پروګرام ملي پوښښ ته ځي په 4,50,000 کلیو کې به 900,000 کلیوالو ته لنډمهالي او زرهاوو تنو د پوهنتون، د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو فارغانو ته دوامداره کاري زمینه برابره سي. افغان حکومت د کارموندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیکاري کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبه په ورځ د کارموندنې ملي پروګرام پرانیست او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې سره به د کارموندنې زمینې پراخیسی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت دا کار یو نیک اقدام بولي خو د دې ملي پروګرام په سمدریت او پلي کېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون استاد فیروز خان مسجدی وایي دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده نو هر هغه پروګرام چې خلکو ته د کار زمینه برابروي ښه حرکت ده.
د بیکاری کچه ډیره لوړه ده نو هر هغه برنامه، هر هغه پروژه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي تا هغه لنډمهاله برنامه وي، څوک مهاله برنامه وي، دا یو ښه اقدام دی او د خلکو لپاره یو امیدواري رامنځته کیږي. د بعضې فامیلونو د خلکو لپاره یو عاید رامنځته کیږي. امیدوار یو وکړی شي د دې برنامو د پاره داسې یو مدیریتي ټیم وټاکي او هغه کسان چې په راس کې دي هغوی باندې دقیق نظارت ولري تر څو وکړی شي چې واقعا د دین هغه اعظمي ګټه پورته شي.
خو ښاغلی مسجدی له حکومت غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې د له منځه وړلو لپاره باید اوږدمهالي او دوامدار پروګرامونه پلي کړي چې د هیواد په امنیت هم ښه اثر کولای شي.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمده ایم کل تنظیمه ای زور است جبری به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جو افغانستان که مداخله تونی شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري
دوستانو دا ازادای پا چپو کی پروگرام نن هم لا دریونا تر پینزو بجو پوری پا مستقیمتو گخپریگی تاسو هم کولی شئ چې پا دی پروگرام کی برخه واخلی او لا ملمنو دا خپرونی لا چلون کو سرا پا روانو تودو مسلو بحث وکلی دا هلمند دا مهاجرینو رئیس وایزنی وکیلان او دا قوم مشرانی پا کارونو کی خان جوړوي دا په داسې حال کې دا چې پا هلمند کی دا روان نامنوی لامله دا بیزای شو کورنیو سره مرستې روانې دي دا هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د بې ځای کیدونکو کورنیو شمیره په ډیرېدو ده باید مرستندوی ادارې زر تر زره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي په عین حال کې هغه کورنۍ چې لشکرګاه ته کډه شوي چې دی د مرستو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي په دې اړه به نور حال زموږ د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو
په هلمند کې د دې وروستیو نامنیو له امله د نادلي او مرجي ولسوالۍ تر څنګ د لشکرګاه اړوند د بابا جل سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي د هلمند د مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سروېګانې دوام لري او د نږدې 600 کورنۍ دپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده نورزی ازادي راډیو ټول تر اوسه په لشکرګاه کې شاوخوا 1200 کورنۍ رجستر کړي دي دی وایي د دوی د اټکل له مخې تر 2000 ډېرې کورنۍ په یادو ولسوالیو کې د نامنیو له امله لشکرګاه ته راکډه شوي دي
د روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا سل تر سلو څخه اضافه یعنې سروې کېږي سلو پنځلس سلو لس سل نوي پنځه نوي ولې اثر مې خو بیا وخت هم غواړي چې دوی هغه مراحل سره طی کوي څه وخت زما بدل کېږي او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه سي لشکرګاه ته چې راغلي هغه چې لشکرګاه مرکز ته راغلي او دا امن سیمې چې هلته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروې وسي
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرون د ریاست کارتونه په لاس کې دي وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنۍ ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسېږي دغه بې ځای سوي کورنۍ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش لړۍ تیزه کړي او دوی ته ژر کومک ورسوي
نوم یې دوست محمد لاش 15 ورځې راځم وایي نن داسه سبا راسه کاټ هم راکړی دی مشکل دار دی چې راوم غواړي بیا ولاړ شي بل هفته راشي بیا چې راسو بیا دې دلته دروړ نه پورته وایي کې بیا ناشته دلته په یو بجې شروع کی بلې خو اچا و موږ ولا که شي را په وزه تا ور ولا نور ځای ته وګور راکه بر باندې یاله تا طالبان مشکل ناش دا مو را استیل چې هغه سیمه دي
لا ما مشکل نه دی چې دا بس مر راځو بس شي نه به ټولار څه غوښتنه مو دا چې بالا کارتون مو ور کړی دي چې دا مرسته را کی بالا مو غوښتنه دا ده
خود مجرون رئیس وای د بې ځای سو کورنۍ په منځ کې یو شمېر حرفوي کسانو هم ځنون ځای کړی دي چې د اصلي بې ځای سو سره توپیر ګران دی هغه ویل د پارلمان اولیت شورا یو شمېر وکیلان تر څنګ ځینې کوم مشران ډیر غوښتنه کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله چارې د خان سره مخ کوي
اوس دغه ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډیر یو مشکله خبره ده ولې موږ ته هغه پوهی خلک چې دی هغه ټول د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولې کومک رسې مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دغه هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي
د هلمند شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي د هلمند د مهاجرونو د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنیو دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی محمد الیاس دایی د ازادۍ راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي حمید الله وطنوال د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نه پرستولې سیمس کې وایي که خلکو ته کار پیدا شي هم به پر حکومت ډاډه شي او هم به خلک د وسلوالو سره یو ځای نه شي او نور خلک به هم هیواد ته مخه کړي. خالد سمیم وایي د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ نه سیمس راستی دی. وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اوسني سیستم بدلول هیڅ ګټه نه لري ځکه که همدغه د ټاکنو مسؤلین په کمیسیون کې پاتې شي په هر سیستم کې دوی تقلب کولی شي. ډاکټر فریدون فرایی هم د کار په اړه وایي دی. وایي مرکزي حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي که نه نو افغانستان حالات به نور هم خراب شي ځکه ځوانان د امنیت په ساتلو کې مهم رول لري. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی رسولی وایي پاکستان لکه بیا د تیرو کلونو امریکا ته فریب ورکوي او مرستې ترلاسه کوي چې بیا یې هم د امریکا پر ضد وکاروي. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 هم اورېدل کېږي. په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. د لنډو خبرونو وخت دی. احمد تکل په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار څخه تکتیکي په شاتک کړی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له کبله عملیات نه دي پیل شوي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د نن سهار په ډله ییزه حمله کې 15 تنه وسلوال مخالفین او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوي او درې ملکیان او درې سرتیری ټپیان دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي د سولې لپاره د کار د ملي پروګرام په عملي کېدو سره به په 12 ولایتونو کې د 9 ولسوالیو 2,10,000 خلکو ته د کار زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي. د جمهوری ریاست ویاند وایي افغان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز به یې پر ښې حکومتولۍ وي لاسلیک کړي. اسلامی دولت تلوی چې دوه یرغمل یو نارویژی او یو چینایي اعدام کړی دی. د دې سخت دریزه ډلې اړوندې مجلې پرون دوه کسانو جسدونه خبره کړل چې ګمان کیږي یو به د نارویژی او بل به د چینایي وژل شوی کسانو وي. د فرانسې پولیسو د هغو دوه جسدونو پر پیژندنه کار پیل کړی دی چې پاریس ته نږدې پر یو کور د پولیسو په چاپه کې ووژل شول. هغه وسلوال چې د سرایو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژل او 15 نور یې ټپیان کړل وروسته له هغه په خپله ځانو واژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. او راپورونه وایي چې روسیې او چین د 24 روسي جټ جنګي الوتکو د پیرودلو تړون پرون لاسلیک کړ.
دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي در واورول که غواړئ د خبرونو په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې نجیبه زمانې در اورئ.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د پکتیا د جلغوزو سوداګر وایي چې د دغه ولایت جلغوزي په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي او هلته تر پروسس وروسته د پاکستان په نوم نورو هیوادونو ته صادریږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار ازادي راډیو ته د پکتیا د سوداګرو دغه ستونزه تایید کړه او ویل چې د پکتیا سوداګر د جلغوزو له محصولاتو څخه په لازمه توګه نجی برخمن. ښاغلی علمیار زیاته کړه چې دوی د سوداګرو د غستونځ له مرکزی حکومت سره شریکه کړي او حکومت هم په دې برخه کې ورسره د همکاري ژمنه کړې ده. په پکتیا کې ډېرې ځمکې د جلغوزو ځنګلونو نیولې چې هر کال په ټنونو حاصلات ورکوي. د ننګرهار د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې 15 فابریکو ته برېښنا ورکړې ده. د ننګرهار د برېښنا شرکت ویان نورغه نورانی ازادي راډیو ته ویل دوی د 15 میگاواټ برېښنا په توزیع سره وتونېدل چې د دغه ولایت د شیخ مصری په صنعتي پارک کې 15 تولیدي فابریکې فعال کړي.
په دویم پړاو کې موږ په پام کې لرو چې همدغه برېښنا چې په کوملان کې غځېدلې ده ظرفیت د 15 میگاواټو نه 15 ته پورته کو چې ورسره بنو پلسګو نورې فابریکې هم د دولتي برېښنا برخمن شي.
شاغلی نورانی زیاته کړه چې دوی د صنعتي پارکونو د فعال ساتلو لپاره د زیاتې برېښنا د تولید په هڅه کې دي. ننګرهار ته ورته د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم پانګوال او صنعتکاران د برېښنا له نشټوالي څخه شکایت کوي او په واروارې له چارواکو څخه د برېښنا په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنې کړي دي. د بغلان ولایت بزګر او باغلرون کې په دغه ولایت کې د سړو خونو له نشټوالي څخه شکایت کوي. دغه بزګر وایي چې هر کال په بغلان کې د سړو خونو د نشټوالي له امله دوی ته شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ تاوان رسیږي. په عین حال کې د بغلان د کرنې رئیس عزیز الله ایماق ازادي راډیو ته ویل چې دوی د بزګرو او باغلرونکو د غستونزه د کرنې له وزارت سره شریکه کړي خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بزګر له ورته ستونزو څخه شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته دې پاملرنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 22 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 143 افغانۍ.
دوستانو هوز مغغله ازاده راډیو ناوړی وسم د خبرونی ورسته ریپورت راخلو. ورپسې کور کله او د لوبل میدان پروګرامونه خبريږي. د فرانسې پولیس وایي د هغه انتحاري حمله کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره سیلنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې وژل شو. فرشته چلالزی په دې اړه جزئیات دروړي. کور کله او د لوبل میدان ورپسې خبريږي.
د پاریس لوی څارنوال فرانسیوس مولینس د ښار په شمالي لمنو کې تر عملیاتو څو ساعت وروسته وویل چې عبدالحمید اباعود نه دی نیول شوی. مولینس وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د وژل شویو کسانو دقیق شمېر لا نه دی څرګند.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué.
Dewai mujlamaliato da paila para dir tahqiqat wakr. Che telefoni mukalme da in shahidan o khabri aw din nor mawarid pik shamil di aw daira ta mumkina aw balalachi aw aw chai pa sendenis sharguti ki pe apartman ki per shawi. د پاریس لوی څارنوال زیاته کړه چې د ودانۍ په خرابو کې یو جسد موندل شوی خو وضعیت دومره خراب و چې هویت یې ونه پیژندل شو. مولنس وویل چې په دې عملیاتو کې و نارینه او یو ښځه په دې شک نیول شوي چې د یوې بلې حملې پر پلان یې کار کاوه. د پاریس لوی څارنوال وویل د تروریستانو یوه نوې ډله یې له منځه وړې ده. د پاریس ښار په شمال کې د عملیات یو ساعت روان و. چارواکو ویلي چې د عملیاتو په پیل کې یو مشکوک سړی ووژل سو او یوې ښځې چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و ځان الوزولی دی. پنځه پولیس هم په دغو عملیاتو کې زخمیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې د ښاروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو په اړه وویل
L'émotion est immense. La colère l'est tout autant. Chacun d'entre nous
سموج هر یو په ځکه د پاریس د حملو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږیسته او خوابدي. په عین حال کې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې دا جنایت یې ترسره کړی احساسات اوج ته رسېدلي دي. فرانسوا اولان زیاته کړه چې که څه هم هیوادونه مختلف نظرونه او بېلې ګټې لري خو د پاریس حملو د داسې پوځ د له منځه وړلو مسأله راپورته کړې چې ټوله نړۍ تهدیدوي او خطر یې ځینې هیوادونو ته د نورو په پرتله زیات دی. په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش اخیسته دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبی آسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي ولوبوي. او دا هم اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انضمام الحق په مشرۍ اماراتو ته تللې ده څو هلته څلور ورځې نړیوالې سیالۍ وکړي. دا چې له ښاغلي انضمام سره افغان لوبغاړي څنګه لوبې کوي او څومره ترې خوښ دي په دې اړه درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې رپورټ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي آسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو لوبغاړي د 2014 کال د جنوبي آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. اخو د یاد کمیټې د بهرنیو لوبو مسول وایي چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو تکړه او نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راوبولي څو وکولی شي یو قوي حضور په نړیوالو سیالیو کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په ټولو ورزشي رشتو کې چې څه موده له بهرنیو لاسته راوړنو بې برخې وي، تکړه لوبغاړي د جنوبي آسیا سیالیو ته انتخاب او لیږي، څو نه یوازې تجربه ترلاسه کړي بلکې د افغانستان نوم اوچت کړي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل تمه ده د جنوبي آسیا سیالۍ د وار په هند کې د 2014 کال جنوري کې ترسره شي چې ډېر افغان لوبغاړي به پکې برخه واخلي. ښاغلی اخبر وویل د هند هیواد هم ژمنه کړې چې د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې کړي او له افغان حکومت سره هم خبرې روانې دي چې د لوبغاړو د سفر لګښت ورکړي.
در مسابقات جنوب آسیا که متشکل از 8 کشور
است، جنوبی آسیا په سیالیو کې چې اته هیوادونه برخه اخلي، افغانستان باید یو ښه حضور ولري. ډیره مهمه نه ده چې موږ څومره مډالونه ترلاسه کوو، خو مهمه ده چې لوبغاړي مو ښه تجربه ترلاسه کړي. موږ تصمیم لرو چې له ټولو فدراسیونونو څخه لوبغاړي په دې لوبو کې برخه واخلي چې تجربه یې زیات شي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس همدار زویل چې واشنگتن ته په ورستی سفر کې د بهر میشتو افغان لوبغاړو همغږي ډله هم جوړه کړي او هڅه به وکړي چې تکړه افغان لوبغاړي له بهر هم لوبه تراولي. د جنوبي آسیا سیالیو لپاره د اولمپیک ملي کمیټه په داسې حال کې تیاری نیسي چې له هغې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم نږدې دي او د اولمپیکي سیالیو وړ افغان لوبغاړي لا اوس هم په هیواد کې دننه یا نشته او یا له لازمو امکاناتو برخمن نه دي. اخو د اولمپیک په ملي کمیټه کې د بهرنیو لوبو د همغږۍ مسؤل غلام ربانی وایي چې له ټولو ملي ټیمونو څخه څو تکړه ملي لوبغاړي د ورزشي ادارو د پخوانیو چارواکو د ناسم چلند او ناسمې ادارې له امله هیواد پریښی دی. ښاغلی ربانی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي ټول تکړه لوبغاړي بیرته هیواد ته رسانه کړي.
10 نفر 15 نفر بازیکنهای تیم ملیشان از هر رشته ورزشی رفتن،
له هر ورزشي رشته نه شاوخوا لسو کسانو خپل ټیمونه پریښي او بهر ته تللي. اکثره د ورزش تکړه لوبغاړو افغانستان پریښی. په هغو لوبغاړو چې موږ ډیر حساب کوو د راوستلو په سر تمرکز لرو، لکه څنګه چې 2014 کال اولمپیکي سیالۍ نږدې دي، کاڅه کوچ دا تکړه لوبغاړي له هغې ډلې روحلان اکپا برته هیوا ته راستون کړو، سو وکول شو په بهرنیو سیالیو کې هیل استرونی وکړو. خغلی ربانی ویل لزینو بهر میشت افغان لوبغاړو سره خبري هم شوې دي او هیله مندیشته چې هغوی برته هیوا ته راستنه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د بهرنیو لوبو لپاره ورسره له هغې هڅې پیل کړي چې د دې ادارې مشرتابه پلاوي نه وای شو او ژمنه وکړه چې له بهرنیو لوبو څخه به هیل استرونی ولري او هڅه کوي چې د ورزشي ټیمونو د شاتګ مسله حل کړي او ټول ورزشي رشتو ته په بهرنۍ کچه ډیر پرمختګ ورکړي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وایي چې د افغان کرکټ د ټیم نوی روزونکی باید له لوبغاړو سره چلند لږ څه نرم کړي. عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی انضمام الحق له لوبغاړو سره لږ څه تند چلیږي چې دا به خپلې منفي اغیزې هم په راتلونکي کې ولري. ښاغلی فضلی وایي که څه هم چې انضمام الحق یو تکړه روزونکی دی، خو باید هڅه وشي چې له لوبغاړو سره چلند ښه شي. په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته.
دا به وخت ثابته کوي چې د لوبغاړي څومره د ده سره راضي دي. خو څومره چې ما خپله د نږدې نه ولیدي که نه، د یو روزونکي په توګه باندې هغه رویه ډېره تیزه وه. نو که چېرته په دغسې رویه دی نور مخ ته هم لاړ شي، زه فکر کوم چې د رویه کې لږ فرق په کار ده چې باید ډېر نورمال حالات وساتي. ځکه یو خو تاسو ته معلومه د افغانستان لوبډله هغسې لوبډله نه ده لکه د انګلستان یا د استرالیا. دا یو ځوانه لوبډله ده، په ډېر کم وخت کې ډېر غټ ټارګټ ته ځان رسولی دی. نو څومره چې د دوی سره د کرکټ د تشویق خبرې وشي نور به هم ښه وي. خو تر دې مهاله پورې هغه لوبغاړي چې واقعا په هغو کې ښه استعداد او د زیمبابوې په ټور کې در زیاته بریده د دوی سره راضي دي، اما د وخت په تېرېدو سره به وګورو چې څنګه کېږي. په مجموع کې یو استاد باید نه ډېر تیز وي او نه ډېر نورمال وي، ځکه چې یو شاګرد ته په ښه لهجه باندې درس ښودل کېږي زما په هم چې هغه ته به دومره غوسه او دغه نه وي په کار.
د افغانستان کرکټ ټیم به اوس له هغه حالت زما په نظر ډېر وتلی وي چې ووایي چې مثلا نوی ټیم دی، ځکه چې نوروز منګل، نبی ساحل، حمید حسن، میرویس اشرف، سمی شینواری، ګلبدین نایب، دا هغه لوبغاړي دي چې له شاوخوا شپږ اوو کلونو راهیسې په ټیم کې دي. په اوسني وخت کې په یو ټیم کې هم بهرنیو ټیمونو کې دومره غټ وخت له ټیمونو سره خلک نه تیروي، یعنی لوبغاړي زر نوي کېږي او هغه په سټار بدلیږي. تاسو څه فکر کوئ چې اوس که کوچ مثلا ځینې ستانډارد ترمونه او رولز دوی ته ورخی، تاسو په نظر دوی ولی نشي زده کولای او ولی کوچ له دوی نه مثلا په ځینو حالاتو کې له دوی سره تیز رویه کوي؟ د تاسو نظر څه ده؟ که ستانډارد کرکټ ورخی نو دوی باید زده کی، او که مثلا بل څه وي نو تاسو روښانه کړئ.
واقعا هغه معیاري کرکټ چې دی، هغه لوبغاړي چې نړیوالو لوبي د سره کړی وي او یا په نړیوالو میدانونو کې د نړیوالو سره لوبي کړی وي، نو ډېر څه دغه نه زده کوي. زما مطلب د دې نه دا و کچې ته مرد انګلستان یا د هندستان لوبغاړي راوخو اری او تقریبا لکه خپل انزمام الحق تقریبا د 200 زیاتې هغه یورزنی سیالي کړې دي نو نسبت په هغه ته کچې ته ګورزمون لوبغاړو 45 4 14 چا د شلو پرې نړیوالې لوبي کړې دي عادت مې د دینه داو هم هغه لوبغاړي لکه مخکشته اشاره ورته کړې نو روز منګل یا زستانګي واکه د دوی زیات وخت په ټیم کې تیر شوی دی اوس و دې ته د سره نوې ذکر کول دومره مفید نه ثابتېږي صرف د دې پرغه معمولي تخنیک باندې کار وکول ما فهم دا به ښه خبره وي
خغلی فضلی د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي دوبی ته تللی دی حالت به د لوی وچو په یو سیالي کې لپینجی یا پاپا نیوګینی سره لوبه کوي د دغه لوبي ګټل افغانستان ته څومره زیات ارزښت لري
واکه په 28 د نومبر باندې به دوی په امارات کې هلته د پینجی هیواد سره تلورجنی سیالي کې چې مثلا د 28 تاریخ پورې به دوام کوي نو دا حق سیالي دی چې انټرکانتینینټل کپ سیالي یا غلي وچ سیالي چې په دې کې یو ځل افغانستان د کپ په خپل نام باندې کړی دوم ځل هارلین ګټلې نو دې ځل بیا هم موږ کوشش کوو دا زموږ لپاره په دې مهمه ده لکه څنګه چې ما په نور برنامه کې هم تاثیر ویلو کله چې موږ غواړو چې د نړیوال شورا وزبیت ورنږدې سو دا غو سره یو تګلارې یا کریفیام دغه ده چې په دغه سیالي کې موږ شو وزلیګو چې سیالي یا سلورزنی سیالي دا یو ازموینه ده چې لوګاله څنګه کولای شي چې تاسو نشین درلاسه کی یعنی دایمي غړیتوب درلاسه کی هغه یورزنی سیالي په سره کنفرمټ کې لوګاله شي او سلورزنی څنګه لوګاله شي دا یو امکاني سیالي دی نو دا زموږ لپاره ډیره ارزښمنه سیالي ده
په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوتا تر بیا مو زه سفی الله ستانګ زای په پاکه وبخون کې خدای سپارم
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه ومني لمشنونه بمو ارو مرو او دا دوا وريدي وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او ب ډیر استنجال کوي او شتونه ضروری دی خو د دوړو د کارول په وخت لګ بیغوري هم د انسان ژوند اخستلی شي په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړي چې پور سوځیدلی د چوالي او څډول لس سوځیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسولو کسانو یوو قدرمن دوستانو تیر کال د استقلال د روختون مسول کسانو ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر دوه لسو کسان وروسل کیږي چې د ور بلولو په بیلا بیل وسایل سوځیدلی خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی اوس په هر ورځ کې شل تر دیر شو پوري سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي دوی علت به کیفیت د سوان توکي غازی ډبه غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي د بګرام اوسیدونکو آجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وایي چې هوا ورځ تر بل سړیږي نو د سوان موادو او غوسیلو ته چخونی تودوي ضرورت دی خو دوی د لګ بې پروايي لواجه د دې پر ځای چې کوټې ګرم کړي ځانونه سوځولي هغه د سبي او سوان درد لبل هیڅ درد سره نشپړتل کولای
یو وخت ګورم چې مخم سوځللې او ځان مم سوځللې ټول دردونه دي خو سختګی دي نه وي سخت ډیر باشه هر رقم عملیات مليدل ټاکر مليدل دا پیخه مې مرمه پړل دا هر شی مې دوغونه درد مونږ دلل چې سخت مې ولید خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې لګا سره تلی بخاری سره پټرولو سره لسموات سره د غنام رقم چې ورده وا سره احتیاطي وکي دا څه په پرتی په شبخانو کې هغه سختونه په دوی تیریږي چې د دوه غاز قربان پکې
وبون تو دول او داسه ده تقال غاز کې غاز کوم بلم خلاص کړ
غاز
غاز او بل جو هغه اند ټول خلاصو ټول لمبا وخصله دې باندې وس خلاصونه په بلا مسره ډېر ډېر زیات کوم
ا
چې څه ډول سوځېدل ډېر خطرناک دي او د مرګ لامل کېږي. د استقلال په روغتون کې مو له غو ډاکترانو نه پوښتلي چې د سوځېدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځېدل په درېو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځېدل د درملنې وړ دي، خو د درېیمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نعیم وایي چې له سوځېدلو یې ډېر وخت تېر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروډو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور واخیستله، ما مې مور تېر کش کوله، مور مې ترې بش شوله. زه اوس په ساعت چې وسوځېدم داسې درد مې کو چې شپه وګولۍ مې وخوړې، درد مې لف کرار شو. چرکت وکم داسې بیخي وینه ودری نه، داسې د زخمو نه د پښو نه مې وینه.
په دې وروستیو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره له ګاز نه کار اخلي، خو که لږ بېغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د اوسیدونکي شیخ محمد په سرنوشت واوړي.
پنج کیلو ګاز خالی کړم، دا را سره وی سم ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم. ګاز مې خالی کړو بوی ته خلای مې ورته وو، خو اوس دغه لاسونه مې داسې سوخت کوي او مخ مې سوخت کوي. کریم د غاښو یې راوخت، هغه پې باندې په مخ باندې مې ووهل. ډاکټر وویل وایي کریم به دې نه پې باندې وهلو، دا اوس تا ته وایي مشکلات پېښوي. د ما چې د آینده زندګي یې چې دلبې له څنګه سره به تېر نه شم، دا درس زما.
په سړه هوا کې په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودولو په وخت د سوځېدلو بدې پېښې رامنځته کېږي. د پکتیا اوسېدونکی بشیر د بخارۍ په تیلو سوځېدلی.
بخارۍ څه مازیګر بخارۍ ته نو ناست وو، بل ملګری راغی بیا پېترولي ګیلانې بخارۍ ته اړو، هغسې ګیلانې هغه ته جګه بخارۍ ته هغه یو دمې لمبه ووایي. هماسې ځان تر بچو او د لاسونه او د غاړه مې وسوځېدلې کمه، تقریبا یو پنځلس شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کوو.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسېږي. بیا چې کله په بخاري کې اور بل کړي نو دیګ هم هماغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیګ بخار باندې کړی و، یو سر واز و، چې کله مې راده خطا کړو پل مې په سر ورکېښود. ما غوښتل چې ټایټ یې کړم، یو وار مې ټایټ کړه، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کړه د دیګ بخار بچارو کاستی و سوځېده. درد مې دومره درد درلود چې تحمل کولی مې نه شوای. ان څلور پنځه نفر زه نیولی وم چې وینې زه مې د زخمو ته لاس ور ونه چوم. پښه مې سوځېدلې ده، لاس مې سوځېدلې، سینه مې سوځېدلې، نور مخ مې حالت ته ګوري، ستونی مې ته ګوري. دا دي بېګاه د بیوشه بچکاری راته کړې وه، هغه داسې ده چې زه سین مې تروسه کم دی، تحمل کولی نه شم. اوس مې د دې زړه بدېږي، د خوراک نه یوه نیمه ورځ د دې زستې پاتې کېږم. دومره خفه یم چین خپل مخ ته عینکې نشم کتای، عینکې چې ګورم ژړا راځي، دومره خفه کېږم. درد څه دوا شته؟ خو د څوخ دوا دست دوا نشته چې وینې د تا درد به قرار کړم. زه ټولو ته دا وایم چې لرې ګرځئ کورې د اور نه، د دې بخار نه، د ګاز نه، د هر څه نه لرې ګرځئ. کنیال به هم داسې وي چې بیخي
بخار و کوتی په بخاری در میشه. دا تپل زیاد شما رو تر نرمی شد اپ گاز من نمکیم، اما به گاز بعد نیچکی خود دیتی دا چه تلاس همین گاز گلا و دیتی بخار او میتر دا مخی دا و دا تنی دا نسی دا دوال لاسنه بوخ رمون تیگ بخار و دوید خدا کچی ورطا او بوری سم سترا دید بخار من لاس تای نات شوی و های دو پراکی شوی سی دیتی نجلوی دا و مونه و دا غنم سیلم دخشتا دا نایمه لوسته یه دا جمال بسلمانان خدا دا بسیال نموساد.
پروختون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپلې د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای. د کابل اوسیدونکو حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډیره برخه سوځېدلې، نو ځکه ورسره بستر دی.
چاته په کور کې چې له ګازو څخه استفاده کوي یا له پټرولو څخه استفاده کوي، هغه مې دا اوسې زه وخت پیدا کوم، هغه ټول ځل لري کوم، هغه لرګي او هغه شیان نه استفاده کوي غوله ګاز نه نو خالص ګاز انتقالوي، د تیل انتقالوي، د غلط نه خو یخ کده مکتسب بيخي د سرګردانی زیاته ده. کنه دا مې ورور د شکر د مستری او دغه زور سره دلته نه مې ورور تر پرېګدم یو نه راغړم چې د جټی جګر کې خپل هم پتان ده. اوس دا خپل اوسوي یخ مې کابل د نور بخاري نه لګوم. پریخی په دکان کې تا مونږ نه وایو چې خپل هم احتیاط دی یو شی وینو پس فائدې نه پوهېږو ورته خوشحالي اوس ولا دغه شی که واړو ماشومان دي اوس اکثره خلک چې ځینې واړو ماشومان څوک په چای سوي دي څوک د اور نږدې کېدو سره سوي دي نو دغه حیوانانو ساتنه او دا شیان خو باید خپل هم دا کورو کې دا څوک مشران دي هغه دې دومره فکر وکړي چې دا شی خطرناک دی واړو په څپېږي دا شکر دی غرب زلمی هم خو بیا چې دوم سوځي د انداره کنده کنه دته هم موږ ډېر وری وای نه کړی سه سار ز خپل کار ته دي مازیګر راځه شپه مکه او په دکان کې بیجای ما ګرځه خبرته غوښونه نه ده خای ځواني په دوران کې و دغه چې تر ورسېږي خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي.
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر ځکه زیاتیږي چې هم خلک پرته له دې چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره یې کاروي. هغه دا مني چې د افغانستان ډېر کسان بې وزلې دي، د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبې وسیلې نه لري، خو تر ډېره حده بې پروا هم دي. له هغه سره مو مرکه کړې، ورته غوږ بشو.
په یو کوټه کې تقریبا بسه فامیل ژوند کوي، نهه کسه، لس کسه، پنځه کسه، او دغه سوځېدل چې واقع کېږي اکثرا بسه فامیل سوځي چې هلته موږ کتلوي توګه باندې بسه کورنۍ هم مراجعه کوي سوځېدلي اکثره وخت ګاز لیکي دوی نه متوجه کېږي چې دوی وخت په وخت خپل د ګاز ډبې چک کړي، پایپونه چک کړي، بخاریګانې خپل چک کړي. ډېری مریضان له ولایتونه مراجعه کوي چې هلته د سطح د تعلیم هم کمه ده، طریقه د استفادې د ګاز باندې صحیح نه دي، په بې پروایي ډېری سهولتونه د ژوند کم دي.
دلته اکثر مېرمنې وي چې دوی مخونه سوځېدلې او تشویش همدا وسیده لکه به ورکې سي کنه. تاسو څه وایي دغه د سوختګي د لکو د ورکولو لپاره کوم څه لرئ؟
او دلته مختلف دواګان موږ کوو. هغه مریضان چې مخونه سوځېدلې دي خوشبختانه اکثر مخونه درجه دو دي، پاسمان تفاوت لري نسبت نور برخود بدن څخه. د نور بدن لپاره موږ فلمازین څخه استفاده کوو او د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکه نه پرېږدي.
د څه کوم څوک در تراوړی چې همدغه سوختګی نه بیا مرسوي
فیصدی چې ډیره اوسی اکثرا وقت فوتی لري. داس مریضان راغلی چې 100% سوي دي، داس مریضان راغلی چې 90% سوي دي.
ځینې کسان کورونی درملنه کوي په سوختګی باندې، مثلا کچلو بیږي، د دې سره څومره مخسوي؟
ډیر مخسوي. سندر نه استفاده کوي مریضان، کچلو څخه استفاده کوي. اته یو مریض موږ تراوړی چې خاور سره پچ غړې کړې وي چې دا بیا خپل زمينه د انتان مسایدي مریض بر طرف ته بي. یو وظیفه د جلد چې ده دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي. په سوختګي کې جلد له منځه ځي، نو دلته زمینه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي. دغه سندر چې دی وحی یا دغه کچالو چې دی وحی په ناسمه توګه وحی دا تعقیم شوی نه دي، دا خپل ملوث دي په میکروب. نو دی په قصدی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخلي جرحه ته داخلي، بدن ته داخلي. کله چې دا داخل سه جرحه ته، دا سیستم د وینې ته داخليږي. کله چې سیستم د وینې ته داخل سه، د مریض منتنکیږي، تبه پیدا کوي، مریض مري. نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی باید ونه کړي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه په کوم اندازه چې د کوټو ګرمول ضروري دي، لاغه نه زیات د لازم ده چې د هر تودونکو وسیلې له کارولو سره ډېر احتیاط وشي. د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بد پیښه رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي.
چنانا زرباد چادر تزاما داسی ستم مکڑا گرانا نو ممی زورا کشوی خفا نو داسی مکوا داسی